السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوی بجې سولې تاسو زموږ غږ لازدې رادیو اوري تر راتلونکي یو ساعت پرې د افغانستان سیمې نړۍ پاړه پر بیلابیل مسایل باندې خبرونه راپورونه او نور خبری مسایل اوریدلای سي روانه یو ساعت خبرونه زه قاسم سولمل د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم د دې یو ساعت خبرونه د سر راپور دادی چې د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي یو شمیر وسلوالې ډلې هڅه کوي چې په هیواد کې د داعش له نوم څخه په استفاده ځانته په دغه هیواد کې اډایا مرکز جوړ کړي د خبرونې په دوهمه نیمه کې د تاندې څانګې اونیس پروګرام هم مهیروي خو معمولا خبرونه په خبرونو پیلو په نړیوالو خبرونو کې عمده مسایل دادی چې د امریکا متحده ایالاتونو نن اعلان وکړ چې د ګوانتانامو زندان شپږ بندیان عمان ته ولېږدول سول دا کسان ټول یمنیان دي او نن سهار عمان ته رسېدلي دي دغه راز اوري چې د پاکستان د کورونی چارو وزیر وایي حکومت باید د سیف د چلډرن موسسې په څیر نورې مرستندوی ټولنې هم له خپلې خاورې وباسي نړیوال خبرونه لږ وروسته اوریدلی سي لومړی د افغانستان کورونی خبرونه له ناجیې ساپۍ اورو
د ولسی جرګې غړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت باید د ولسی جرګې انتخاباتو د نیټې معلومولو لپاره ژر تر ژره پریکړه وکړي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد څلور بیلابیل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د الکترونیکي تذکرو د ویشلو لپاره بشپړ چمتووالی لري د خبرونو تفصیل د افغانستان د ولسی جرګې غړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت باید د ولسی جرګې انتخاباتو د نیټې معلومولو لپاره ژر تر ژره پریکړه وکړي د ولسی جرګې اکثرو غړیو نن په همدې اړه بحثونه درلودل او ویل چې ولسی جرګه د حکومت مهم ارګان دی او د دې ارګان په چارو کې باید ځنډ رانشي خو له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر ویلي چې دوی انتخاباتو ته چمتو دي خو زیاته کړې وه چې اتیا میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا لري په همدې حال کې جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر به په راتلونکو څو ورځو کې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو په اړه پریکړه وکړي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس مهال د هیواد څلور بیلابیل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي چې د بیرته نیولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي د دې وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان نن خبریالانو ته وویل چې د غزنی نوا د زابل خاک افغان او د هلمند دیشو او بغلان ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د الکترونیکي تذکرو د ویشلو لپاره بشپړ چمتووالی لري نورالحق علومی نن د خپل سل کاري پروګرام د تشریح پر مهال وویل چې د تذکرو د ویشلو لپاره فنی کارکوونکي هم ګمارل شوي دي
زمونږ لخوا لازم امدګی نیول شوی دی یوازې د تذکرو ویشل پاتې دي چې د هغه لپاره موږ د جمهوري ریاست او امنیت شورا هدایت ته منتظر یو تر څو دا پروسه پیل کړو
او په هرات کې د استقلال پونم د یوې لیسې نږدې 50 تنه زده کوونکي مسموم شوي دي د هرات له حوزوي روغتون څخه د ازادي راډیو خبریال وایي دغه زده کوونکي له مسمومېدو وروسته روغتون ته انتقال شوي دي د هرات روغتیایي مسؤلانو د دغو زده کوونکو د روغتیا په اړه ډاډ ورکړی خو ویلي دي چې په دې اړه به جزئیات وروسته روښانه شي دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فرشتې جلزه اوري
امریکانان خبر ورکړ چې د ګوانتانامو زندان شپږ بندیان عمان ته ولېږدول سول دا په ګوانتانامو کې د زندان د بندولو لپاره د ولسمشر باراک اوباما د ژمنی برخه ګڼل کیږي په ګوانتانامو کې ډېر کسان پرته له دې چې مجرم وپېژندل سي ساتل سوي دي د امریکا د دفاع وزارت نن وویل چې دا کسان ټول یمنیان دي چې لس کاله مخکې نیول سوي وو او نن عمان ته ورسېدل دا په وروستیو پنځو میاشتو کې اول وار دی چې له ګوانتانامو څخه زندانیان بل ځای ته لېږدول کیږي په دې کسانو کې یو عماد عبدالله حسن دی چې له 2000 میلادي کال راهیسې غذایي اعتصاب کړی وو پنځه تنه نور چې نن عمان ته لېږدول سوي هر یو ادریس احمد عبدالقادر ادریس شرف احمد محمد مسعود جلال سلام عواد سعد ناصر مقبل الاداني او محمد علي سليم الزموكي نومېږي د آذربایجان په مرکز باکو کې پرون د اروپایي اولمپیک لوبې پیل شوې د آذربایجان ولسمشر الهام الیف پرون د سیالیو د پرانیستې رسمي مراسم ترسره کړل د باکو په اولمپیک لوبغالي کې دې مراسمو ته نږدې 8500 نندارچیان راغونډ شوي وو او نامتو امریکایي سندرغاړي لیډي ګاګا د سولې او یووالي سندرې پکې وویلې د آذربایجان یوه اوسیدونکې سابینا وایي
اروپایی المپیک موږ ته ډېر مهم دی او ډېر خوشحاله یو چې زموږ په هېواد کې تر سره کېږي. دا به سیلانیانو ته زموږ هېواد شعور معرفي کړي او زموږ اقتصادي ګټې به هم خوندي شي. د بشري حقونو د څارنې سازمان وایي د الهام علیف حکومت د خپلو سیاسي مخالفانو، خبریالانو، حقوق پوهانو او سیاسي فعالانو ځپلو ته ادامه ورکړې ده. د اذربایجان حکومت څو تنو مدني فعالانو او بهرنیو خبریالانو ته اجازه ورنه کړه چې پرون د اروپایي اولمپیک د پیل په مراسمو کې ګډون وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې دوی کولای شي چې د سیف د چیلډرن په نوم ځینې نورې خیریه موسسې هم چې په دې هېواد کې فعالیت کوي او دوی له فعالیت سره موافقه نه لري وتړي. د پاکستان حکومت څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې دوی د سیف د چیلډرن په نوم موسسه بندوي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په دې خواشینی څرګنده کړې ده او اندېښنه یې څرګنده کړې چې دا به په نړیواله کچه د پاکستان پر موقف او د پاکستان په اړه د مرستندویو هیوادونو پر فکر اغیز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې لس ورځې په روغتون کې بستر و پرون له روغتونه ووت. جان کیری پرون له روغتونه تر وتلو وروسته په باستون ښار کې خبریالانو ته وویل چې د ایران په اړه په اټومي مذاکرو کې به بیرته فعال ګډون کوي.
A long conversation today with the White House yesterday with the president.
دا وای مان له سپینې مانی او پرون له ولسمشر سره اوږدې خبرې وکړې. په کابینه کې مې هم له خپلو همکارانو سره غږېدلې. موږ ځینې حساسې پریکړې کړې چې په عراق کې رواني چارې به لا پر مخ بوزي. ما په ویانا کې هم له خپلو همکارانو سره خبرې وکړې او زه به د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې په بشپړ ډول فعال حضور ولرم. زه له مسایلو په جریان کې یم او په راتلونکو ورځو کې به په یو مناسب وخکی برتاویانه تولارشم سو دا مذاکرې چې په حساس حالت کې دي فشار رو باندې راولم چې پرمختګ وکړي. د امریکا د بارونی چارو وزیر جان کیری څو ورځې مخکې په فرانسې کې بایسکل غلاو چې له بایسکل ولوید او پښې ماته سو. د لتیرو له څو ورځو راځي سی په روختون کې بستر و. د روغتیا نړیوال سازمان نن ویلي چې په جنوبي کوریا کې شاید د تنفسي سیستم د ویروس میرس پیښې زیاتې شي خو اندېښنه نه لري چې دا پیښې به له کنټروله ووځي. په جنوبي کوریا کې 138 کسان تر اوسه په دې ویروس اخته شوي او 14 تنه یې له امله مړه شوي دي. داسې ګڼل کېږي چې د میرس ویروس یوه میاشت وړاندې یوې سوداګرې ښځې له منځني ختیځه جنوبي کوریا ته ور وړی وي. په جنوبي کوریا کې د میرس ټولې پیښې په هغو ځایونو کې لیدل شوي چې دا ښځه ورغلې او راغلې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان مرستیال مشر کی جی فوکو دا ویلي چې دا ویروس زیات خپور شوی او ډیر پیچلی دی خو جنوبي کوریا د مخنیوي لپاره تیاری نه لري. د میرس په نوم دغه ویروس درې کاله وړاندې په سعودي عربستان کې ثبت شو او ناڅرګندو کسانو تیره شپه د روسیې په جنوبي ښار روستوف کې د اوکراین پر سفارت حمله کړې ده. په دې ښار کې د اوکراین قنصول ویلي حمله کوونکو تیره شپه د سفارت د ودانۍ 12 کړکۍ ماتې کړې دي. حمله کوونکو د سفارت ودانۍ په خامو هګیو او رومیانو ویشتې او د ودانۍ یوه مسی لوحه یې شکولې ده. حمله کوونکي تښتېدلي او پولیسو د پیښې په ارتباط لا څوک نه دي نیولي. د روسیې روستوف سیمه د اوکراین له ختیځ سره ګډه پرته ده. د اوکراین په ختیځ کې د ناکراریو له پراختیا سره پر دې پوله د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ یا یې واورئ نو د ازادي راډیو ویبپاڼې ته ورسئ. ادرس یې دی azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د کورنی چارو وزیر وای یو شمیر وسلوالې ډلې هڅه کوي په دغه هیواد کې د داعش له نوم څخه په استفادې ځان ته اډې جوړې کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې بشپړ راپور اوریدلی سي. دغه راز د افغانستان د کورنی چارو وزیر وای چې د هیواد 12 ولایتونه د محل جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي.
د می شورو 12 ولایت متعدد درجه یک و 9 ولایت متعدد وسط داره. باقی مانده شان وضع نرمال است اما مانایز نداره که وضع نرمال در او این تحرکات دشمن وجود ندارد.
خب در افغانستان دولت دسه جرګې غړي پر حکومت انتقاد کوي. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت غړي صالح محمد صالح په هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په ارتباط باندې داسې وایي:
د مرکزي حکومت محلي ادارو ته زیاته توجه کوي، لکه قمندان د امنیت، والي ته، رئیس د امنیت ملي ته. دا ډېر مهمه ده.
د افغانستان ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې د دغه جرګې راتلونکو انتخاباتو په حق له ژر تر ژره تصمیم ونیسي. د افغانستان اړوند خبرونه کې دا هم لرو راپورونه کې البته دا هم اوري چې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغاني دبې د لویدو مسلې په افغانستان کې ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان او نړۍ په اړه راپورونه نور هم سته. له معمول سره سم په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره اونیز پروګرام تاندې څنګه هم خپرېدو ته چمتو دی.
اغلی شکیلا اماج وای چې څوک خدای خوشبخته پیدا کړی دی، خو څوک بیا باید په خپل حلو ځلو خپل بدبختی په خوشبختی بدل کړي.
او کرا سر ملتیا وکړي نو پر درو بجو تر خبری سرویس وروسته تر شنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبوت پروګرام هم چې په ژوندۍ بڼه خبریږي خپرېدو ته آماده دی. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو څخه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونې د افغانستان په سترو ښارونو کې د افم په 3.15 څپه او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2.89 څپو د اورېدو وړ دي. او هغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادۍ راډیو خبرونې په ازادۍ راډیو .com یا ازادۍ راډیو .org کې واوري. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي یو شمېر وسلوالې ډلې هڅه کوي چې هیواد کې د داعش له نوم څخه په استفادې اډه یا مرکز جوړ کړي. نورالحق قلومي نن د خپل سل ورځني کاري پروګرام د تشریح پر وخت وویل چې په دغو وسلوالو کې تاجک، ازبک، قرغیز، چچینی، قزاق، ترک او ایغور جنګیالي شامل دي. په عین حال کې د چارو څېړونکي وایي د داعش د حضور په اړه باید څېړنه وسي او د تمویل سرچینې هدف وګرځي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش حضور کولی سي د سیمې د هیوادونو لپاره جدي ګواښونه رامنځته کړي. نورحل مرزي احمدزی څخه اورو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي یو شمېر وسلوالو ډلو د خپل حضور د دوام لپاره د داعش بیرغونه پورته کړي او د خپل تمویل لپاره سرچینې لټوي. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق قلومي د شمې په ورځ د خپل سل ورځني کاري پروګرام د تشریح پر مهال وویل چې د دغو وسلوالو ډلو په اړه باید ارزونه وشي، خو زیاته یې کړه چې په دغو وسلوالو ډلو کې تاجک، ازبک، قرغیز، چچن، ترک او یغور شامل دي. هغه وویل چې دغه وسلوالې ډلې غواړي سعودي افغانستان له ستراتیژیک موقعیت څخه ګټه پورته کړي او د یوې اډې په جوړولو سره له افغانستانه بهر له خپلو خواخوږو سره اړیکې ټینګې کړي. ښاغلي علومي ټینګار وکړ چې افغان امنیتي سرتیري د داسې وسلوالو ډلو مخه نیسي، خو نوموړي په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو په همکارۍ ټینګار وکړ.
اوس په دغه هیواد کې یو شمېر ډلې د داعش ډلې په استازیتوب ځان معرفي کوي، څو یو مشخص ادرس ولري چې له هغه ادرس څخه تمویل شي او هدف دا دی که په افغانستان کې یوه اډه جوړه کړي او بیا له هماغو سرچینو څخه استفاده وکړي. د سیمې هیوادونه پوهیږي چې موږ ځان سپر کړی، څو زموږ خاورې نه د نورو هیوادونو د بې ثباتۍ لپاره ناوړه ګټه پورته نه شي.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د هیواد پخواني ولسمشر په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې د داعش حضور کولی شي د سیمې د هیوادونو لپاره یو جدي ګواښ وي. ښاغلي کرزي د روسیې له آرتي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په راتلونکي کې داعش په افغانستان کې ظهور وکړي، نو دا په دې معنی ده چې د بهرنیو له ملاتړ څخه برخمنه ده. نوموړي ویلي چې د دغې وسلوالې ډلې هدف د سیمې د هیوادونو د منځنۍ آسیا بې ثباته کول، په ځانګړي ډول د چین او روسیې بې ثباتۍ ده. له دې څخه وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د داعش ډلې حضور په هیواد کې تایید کړی و، خو ویلي و چې د دغې ډلې حضور محدود دی. په دې وروستیو کې د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزیر هم وویل چې د داعش د ډلې حضور د قانونو په وړاندې یو جدي ګواښ دی او زیاته کړه چې دغې ډلې د افغانستان طبي زیرمو ته سترګې نیولې دي. په عین حال کې د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې دا پوښتنه باید مطرح شي چې په لومړي سر کې افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش هدف دی، او یا دا چې له دغه هیواد څخه د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره د یوه ارتباطي پل په حیث استفاده کیږي. یو څېړونکي روح الله امین ازادي راډیو ته وویل که چیرې نړیواله مبارزه د داعش ډلې پر وړاندې رښتینې وي، نو باید هغه سرچینې چې داعش ډله تمویلوي هدف وګرځي.
متاسفانه باور بسیار قوی است که
لبد مرغ یو قوی باور داده چې یو څوک د دې ډلې مالی سرچینې تمویلوي. لبل لوري دغه ډله په عراق او سوریه کې مالی سرچینو ته لاسرسی لري، نو ځانته یې مالی سرچینې جوړې کړي دي. که چیرې له دې ډلې سره جګړه صادقانه وي، نو ولې مالی سرچینې هدف نه ګرځي؟ د نفتو لرل یوازې کافي نه دي، داعش باید دغه نفت نورو ته هم خرڅ کړي. نو اخیستونکي څوک دي؟ زما په نظر دا هغه سوالونه دي چې ستر قدرتونه شاملوي.
یو شمېر څېړونکي په افغانستان کې د داعش ډلې حضور په اړه اندېښنې بې ځای بولي او وایي چې د امنیتي ضعف له امله د داعش ډلې احتمالي وده او حضور زیات شوی دی. خو د ملي وحدت حکومت چارواکو سوسوزلي ویلي د داعش ډلې د اډو جوړولو ته به د هېواد دننه هیڅ اجازه ورنکړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د کورنی چارو وزیر وایي بېلابېلې وسلوالې ډلې هڅه کوي څو په افغانستان کې د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د نوم څخه په استفادې ځان ته مرکز یا اډه جوړ کړي. په همدې حال کې د کورنی چارو وزیر دغه راز وایي چې دا مهال د هیواد دولس ولایتونه له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي. نوموړي نن د خپلو سلو کاري ورځو سلوزنیو کاری پروګرامونو د تشریح په غونډه کې ویل چې نه نور ولایتونه په متوسطه کچه له امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. ښاغلی علومي زیاته کړی چې په راتلونکو سلو کاري ورځو کې به د هیواد سرحدونو ته توجه زیاته کړي تر څو هیواد ته د وسلوالو د راتګ مخه ونیول سي. په دې اړه پام وکړئ د سید کمال شاه عارف راپور ته چې همدا شېبه سره په سټوډیو کې دی.
په هیواد کې د وسلوال طالبانو د پسرلنی عملیاتو په پیلېدو سره د هیواد ګڼ شمېر سیمې نسبت نور کلونو ته له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علمي هم نن د خپلو راتلونکو سل ورځنیو کاري پلانونو د تشریح پر مهال وویل هڅه به وکړي چې د وسلوال طالبانو فعالیتونه شنډ کړي. دی وای په همدې شپه ورځ کې زموږ دولس ولایتونه د لومړۍ درجه امنیتي خطر سره مخامخ دي او نه نور ولایتونه د متوسط ګواښ سره مخامخ دي. پاته نور نورمال دي. دا په دې معنی نه دي چې هلته د دشمن تحرکات نشته. یو ځای مین ځای پر ځای کوي یا کوشش کوي نور حرکتونه وکړي. هغه ولایتونه چې د جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي موږ او تاسو ټول په هغه باندې پوهیږو. ښاغلی علمي زیاته کړه چې هلمند، کندهار، زابل، غزنی او په ختیځ کې د پاکستان سره پر پوله پراته ولایتونه د لومړۍ درجه امنیتي خطر سره مخامخ دي. هغه وویل چې تر دا مهاله د هیواد شمالي ولایتونه د لوی امنیتي ګواښونو سره نه دي مخامخ. هغه هرات، غور، کاپیسا، فاریاب، پروان او ځین نور هغه ولایتونه یاد کړل چې د متوسط امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. ښاغلی علمي کابل، بامیان او د افغانستان ځین نور مرکزی ولایتونه هغه ولایتونه وبلل چې د امنیتي وضعیت پکې نورمال دی. نوموړي زیاته کړه چې د هیواد لوی لارو ته متوجه ګواښونه ته په کتو سره باید همغږي او توجه ته اړتیا لري تر څو هڅه وکړي چې د هیواد سرحدونه په درست ډول سره تر کنټرول لاندې راولي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې د دفاع وزارت د معلومات لمخې د غزنی، نازی، د زابل، خاکی افغان او د هلمند، باغران او د شول سوالی د وسلوال طالبانو په ولکه کې دي. پر همدې محل د پوځي چارو کارپوهان وایي چې په امنیتي سکتور کې موجوده ضعف او ناتواني د دې سبب شول چې افغان سرتیری دفاعي حالت ونیسي او چې لامل زیات سیمه د لاسه ورکړی دی. د پوځ چار کارپوه جاوید احمد کوهستانی
متاسفانه دولت برنامه‌ای را که باید عملی نکرد
دی وای بدبختانه دولت هغه پروګرامونه چې باید لرلای او عملی کړی وای اقدام نه دی کړی. لیو اړخه د افغانستان د سیاسي نظام په داخل کې اختلافات هر ورځ د افغانستان سیاسي مشرت تر سوال لاندې راولي او هغه زوف کوي. د افغانستان په امنیتي او سختارونه کې د مدیریت زوفالی لکه څنګه چې فکر کېدل د افغانستان په امنیتي نظام کې اصلاحات رامنځته شي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسي جرګې هم د هیواد امنیتي وضعیت پړ اندیښنه شو دلې و. خو د کورنۍ چار وزیر وایي چې د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې وسلوال مخالفین پر شاته مولي او په تیر څو میاشتو کې ګڼ شمېر سیمې د وسلوال طالبانو د خطر څخه ژغورل دي. ښاغلی علمي زیاته کړی چې افغان پوځیان د مهال دفاعي حالت څخه تاروزي حالت راوتلي دي.
په هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه د کورنۍ چار وزیر د روسي څرګندونو په خبرګون د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې لا هم امنیتي ارګانونه د امنیت د شوالي لپاره اساسي پلانونه او طرحې نه لري. دا په داسې حال کې ده چې لکه څنګه چې په راپور کې واردل د افغانستان د کورنۍ چار وزیر وایي دا مهال د هیواد دولس ولایتونه له لوړې کچې تهدید سره مخامخ دي. په دې اړه مې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت له غړي صالح محمد صالح سره مرکه وکړه او لمړی می ورڅخه د امنیتی وضعیت د خرابېدو له عواملو څخه د عواملو په اړه پوښتنه وکړه.
نورو کلونو د اوسني کال فرق په دې کې دی چې نور کال به خارجي ځواکونه ناتو ځواکونه دلته شتون لري، او اوس سږ کال ټول افغاني ځواکونه دي چې د اوسني مشکلاتو سره مخامخ دي. یو طرف ته د سولې خبرې د اوړي په راتګ سره د سولو خبرو ته ډېره زیاته توجه وشوه. د پاکستان سره تګ راتګ د افغانستان اوسني نظام تګ راتګ راکړه درته، د دې دپاره چې د سولې خبرې شروع شي که مونږ تاسو ته وګورو غیر رسمي خبرې اترې شروع هم دي. نو دغه و چې طالبان غواړي چې د یو قوي ادرسه افغانستان اوسني نظام سره خبرې وکړي، نو چې څومره وس او توان د هغې دی په ټول افغانستان کښې به اکثره په ولایتونو کښې دی تاروزي عملیات شروع کړي دي چې مونږ او تاسو دې شاهدان یې. نو زه فکر کوم چې امکان لري چې د افغانستان اکثره ولایتونه هغه خو دولس ولایتونه ښودل دي، خو د دولسو نه مې اضافه ولایتونه او ولسوالۍ د ترتیب لاندې دي.
بله وکیل صاحب، یعنی ستاسو د خبرو هدف دا دی چې طالبان ځکه حملې زیاتې کړې، طالبانو چې غواړي د سولې په مذاکراتو کې ځان ته ډېر امتیازونه ترلاسه کړي. بله
بله بله بله
وکیل صاحب، تاسو چې وخت نا وخت د افغانستان د امنیتي ارګانونو له مسؤلینو سره جلسې درلودلې او دوی مو استجواب کړي وه، دوی څه وایي چې بالاخره د دې د حل لارې دپاره دوی داسې یو پالیسي لري، یو پلان لري د دې دپاره چې د امنیتي وضعیت دپاره یو حل لاره پیدا کړي؟ دوی د دوی دقیق جواب څه و؟
اصلي مسه دی چې د دوی جواب چیرته وي خو مونږ خو نه پوهېږو. د وطن خلک د دوی خپل منځ کښې داسې هغسې چې لازمه ده هماهنګي کمزورې ده، یا ځینې ولایتونو کښې بېخي محلي ادارې شتون نه لره. زه فکر کوم چې اکثر هماهنګي نشته او یو د بل نه مسؤلیت په بل ور اچول دي، داسې ښه اراده هم ورسره نشته، بل پلان نه لري. دې سره د امنیتي ځواکونو مشرانو سره چې کله مونږ مجلسونه نیسو ټولې تشریفاتي خبرې چې هغې کښې یوه هم نه شي عملي کولی، او دې سره پلان ګذاري نشته، ستراتیژي د راتلونکي دپاره نشته، د نږدې وخت دپاره د لرې وخت دپاره. بېخي داسې فکر کوي چې سړی فکر کوي چې دوی د خبرو نه سړی دې نتیجې ته رسېږي چې لکه دغه وزیر صاحب نن شته او مازدیګر ته نشته. یعنې دې سره بنیادي پلانونه نشته، دې سره د تاروزي پلانونه نشته، دې سره د دفاعي پلانونه نشته. حتی دوی هغه کومې هغه پروسې چې دوی جوړې کړې دي او په هغې مې که سړی لاړ شي دقت سره وګوري، هغه پروسې قابل د دې نه دي چې سړی په هغې کښې سرباز واچوي چې ته د دې نه دفاع وکړه. لکه هغه د راکټ د مرمۍ د وس هم نه لري. دغه پروسې غیر معیاري پروسې جوړې شوې دي، داسې لکه عرضي غوندې کار، یعنې ټول کار داسې تشریفاتي غوندې دی.
تاسو د پارلمان یا د ولسي جرګې د کورني امنیت د غړي په توګه ستاسو پیشنهاد څه دی د دې دپاره چې دا وضعیت سم سي او بالاخره د دوی ترمنځ هغه لازمه همغږي رامنځته سي او دوی هغه د تاروزي حالت ته ورداخل سي؟ ستاسو مشوره څه ده که په لنډو ټکو یې وایست مهرباني؟
یو محلي ادارو ته باید مرکزي حکومت محلي ادارو ته زیاته توجه وکړي، لکه قمندان د امنیت ته، والي ته، رئیس د امنیت ملي ته. دا ډېر مهمه ده، د یو پاک او سالم ادارې دپاره مهمه خبره ده چې محلي ادارې باید قوي شي، تقوی شي او هغې ته صلاحیتونه ورتلی شي. دویم کلته هغه و ځکه د خلکو فاصله چې پیدا کېږي د محلي ادارو سره، مرکزي حکومت ته خو لاسرسی نه لري. اصلي مشکل په محلي ادارو کښې دی. نو که دلته پاک او سالم خلک ولېږل شي او هلته یو ښه هماهنګي وکړي، د ولسونو سره ارتباطات قوي شي، او زه فکر کوم چې دا خلک نور ووځي او اراده ورسره بېد هغې نه زه مرم چې د خاورې دفاع کوم، دفاعي حالات کښې مرم، ولې تاروزي حالات نه کوم. امکان لري دوی یو ښه تصمیم ونیسي چې دوی ښه کمینونه ونیسي او هغسې چې لازمه ده. اوس که مونږ طالبان سره هم جت نشته، هغې سره هم علي کوثر نشته دی او هغې هم هوایي ځواکونه نه لري، خو هغې په تاروز کښې دي او مونږ همېشه دپاره دفاعي حالات کښې په کار دی. دوی وځي کمینونه ونیسي، دوی خپل پلانونه وکړي، دوی کشفي ارګانونه باید قوي کړي. کله چې یو چرکي عملیات په ځای کښې کېږي په کار دی مخکې نه دوی خونسا کړي. زیاته توجه باید د دوی هغه کشفي ارګانونو ته باید وکړي او سرمایهګذاري په کشفي ارګانونو تر اوسه پورې نه ده شوې. که شوې ده ډېره کمه ده، او که شوې او که ورسره شوې ده هغه مصارف هغه امکانات هم دوی په صحیح ځای کښې نه دي مصرف کړي. په کار دی دغې ته ډېره توجه وشي، امکاناتو ته برابر کړي، د امکاناتو نه وروسته باید نظارت یې وشي. دا ډېره مهمه ده.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړی صالح محمد صالح و چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
گفت و شنود. خبری اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
د افغانستان ولسی جرګه یو ځل بیا له حکومت غواړي چې د دغه جرګې د راتلونکو انتخاباتو په حق له دې ژر تر ژره تصمیم ونیسي. د افغانستان د جمهور رئیس چارواکي بیا وایي مخکې له دې چې د ولسی جرګې قانوني وخت پای ته ورسیږي حکومت به په حق له تصمیم ونیسي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې د قانوني کار پای ته رسیدو ته څه باندې یوه اونۍ پاتې ده، ولسی جرګه تاکید کوي چې حکومت دې ژر تر ژره د دې جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د شنبې په ورځ د ولسی جرګې اکثرو غړو پر همدې موضوع بحثونه وکړل او وویل چې ولسی جرګه د حکومت مهم قانوني ارګان دی او د دې ارګان په چارو کې باید هیڅ ډول ځنډ او خنډ رامنځته نه شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د جرګې د غړو له بحثونو وروسته وویل:
برای امروز همچنان حضوری رئیس جمهور و رئیس اجرائیه را مخاطب کرده
نن جمهور رئیس او اجرائیه رئیس ته خطاب کوو او قانونی مکلفیتونو ته متوجه کوو چې د قانون او د خلکو د احترام په پام کې نیولو سره د ولسی جرګې او د ولسوالیو د انتخاباتو نیټه رسمن اعلان کړي چې خلک له دې جنجاله وژغورل شي.
د انتخاباتي ارګانونو د معلوماتو له مخې د ولسی جرګې انتخابات باید د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې ترسره شوی وای، خو حکومت تاکید کاوه چې د انتخاباتو د کېدو د مخه باید په انتخاباتي کمیسیونونو کې اصلاحات رامنځته شي. د ولسی جرګې غړو په دې اړه وویل چې حکومت ونه توانید چې د انتخاباتو د اصلاح لپاره لازم اقدامات وکړي. بلخوا د انتخاباتو ځینو بهرنیو مرستندویو ادارو هم تاکید کړی چې د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحات رامنځته شي. د دې مرستندویو ادارو څخه یوه یو ان ډی پی مؤسسه ده چې ویلي دی ترڅو چې د افغانستان په انتخاباتي نظام کې اصلاحات نه وي رامنځته شوي له انتخاباتو سره به مرستې وځنډوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې مرستو د ځنډېدو له امله د انتخاباتي کمیسیونونو شاوخوا 800 تخنیکي کارکوونکي له دندو ګوښه شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې که حکومت مالی امکانات برابر او د انتخاباتي حوزو امنیت وساتي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون حاضر دی چې په لږه موده کې دا انتخابات وکړي.
حکومت مکلف ده چې د کمیسیون سره همکاري وکړي تر څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وکولی شي چې یو مشخص وخت تعین کړي او بالاخره په هغه کې ټاکنه ترسره شي. حکومت که چیرې ژمنه وکړي او په عمل کې ګامونه اوچت کړي، بودیجه، امنیت او د رایې ورکونه کارتونه چې څو طرحې په دې برخه کې شتون لري هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ومني، کمیسیون به ډېر زر د راتلونکو ولسی جرګې ټاکنې په ډاګه کړي او مخالفش پیدا کړي.
د ولسی جرګې د انتخاباتو د نه کېدو ګونګوسیو په دې وروستیو کې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. که څه هم د وکیلانو د دې غوښتنې په اړه د حکومت د نوي دریځ په اخیستو بریالي نه شو، خو تېره اونۍ د ولسمشر یوه ویاند سید ظفر هاشمی خبریالانو ته ویلي چې جمهور رئیس به د ولسی جرګې د کار د پای ته رسېدو د مخه د انتخاباتو په حق له تصمیم ونیسي.
قدر من اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې به هم له اسدالله لودین څخه واورو چې د کابل چاپ ورځپانو په نننۍ ګڼو کې پر کومو مسایلو باندې بحثونه او لیکنې کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښونو او د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو د حملو زیاتوالي ته ځانګړي کړي دي. میثاق خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې پاکستاني ملیشو د داعش په نوم د ننګرهار ځینې سیمې نیولې دي. په مطلب کې راغلي چې دغه ملیشې د خیبر پښتونخوا د اورګزۍ ایجنسۍ د سیمې اوسیدونکي دي. د مطلب لیکوال ویلي چې په ننګرهار کې امنیتي ځواکونه هم د دې مسالې په وړاندې غافل دي او داسې فکر کوي چې طالبان به پر داعش اوښتي وي. په مطلب کې راغلي چې د ملیشو له طالبانو سره په جګړه کې د ننګرهار، سپینغر، اچین، دوربابا او نازیانو ولسوالۍ نیولې دي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا خپل یو مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې ایران د پیسو په ورکړې او تجهیزاتو په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي. په مطلب کې د عبدالله په نوم د طالبانو د یو قمندان په حواله لیکل شوي چې ویلي دي کله چې د تجهیزاتو له کمښت سره مخ شو نو ایران مو ملاتړ کوي او هر څه راته چمتو کوي. په مطلب کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې راپور ته اشاره شوې چې ویلي دي ایران له دې کاره دوه هدف لري، یو د امریکایي ځواکونو پر ضد اقدام او بل د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځپل. چراغ ورځپاڼې بیا د داعش د ګواښ په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان قانون هم د داعش تر څارنې لاندې دي. په دې مطلب کې د قانون د وزیر داود شاه سبا په حواله لیکل شوي چې داعش قانونو ته یو نوی ګواښ دی او دا ډله غواړي خپلې مالي سرچینې له همدې لارې پیاوړي کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټو الوتکو د حملو په اړه لیکلي چې دغه حملې له دفاع وزارت سره په همغږۍ کې کیږي. په مطلب کې د یو شمېر حقوقي کارپوهانو په حواله لیکل شوي چې د امریکایي ځواکونو دغه حملې د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. په مطلب کې راغلي د افغانستان په هیڅ یو قانون کې داسې نه دي راغلي چې د امریکایي ځواکونو بې پیلوټو الوتکې دلته بمباري وکړي.
ساعت دو نیم بجې سولې. یو اربیا لنډ خبرونه لرو. فرشته جلال زی وړاندې کوي او بخشی ناجسه په یې وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د الکترونیکي تذکرو د ویشلو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس مهال د هیواد څلور بیلابیلې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي چې د بیرته نیولو لپاره یې هڅې پیل شوي دي. په هرات کې د استقلال په نوم د یوې لیسې نږدې 500 تنه زده کوونکي مسموم شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو نن اعلان وکړ چې د ګوانتانامو زندان شپږ بندیان عمان ته ولېږدول شول. دا کسان ټول یمنیان دي او نن سهار عمان ته رسیدلی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي حکومت به یې د سیف د چلډرن موسسې په څیر نورې مرستندویه ټولنې هم له خپلې خاورې وباسي. او ناڅرګندو کسانو تیره شپه د روسیې په جنوبي ښار روستوف کې د اوکراین پر سفارت حمله کړې ده.
لنډ خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د دې خبرونه د بیا لوستلو او اورېدلو لپاره د ازادي راډیو ویبپاڼې ته ورسئ. ازادي راډیو ټکی کامې ادرس دی. اوس به بیا هم ناجی ساپۍ ته غوږ سو چې د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه اوروي.
په کابل کې نن د معلوماتي ټیکنالوژۍ یو نندارتون پرانیستل شو. په دغه نندارتون کې د معلوماتي ټیکنالوژۍ وسایل لکه کمپیوټر، موبایل، ټلویزیون او یو شمېر نور په 500 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي وو. په دې نندارتون کې د اجرایي ریاست اقتصادي سلاکار قربان حقجو وویل حکومت تر اوسه د اقتصاد د ودې لپاره اساسي کار نه دی کړی. ده وویل که پانګوالو او سوداګرو ته همداسې زمینه برابره شي پر اقتصاد به ښه اغېز وکړي. په کندهار کې د لاسي صنایعو د تولیدونکو د ټولنې غړي وایي په لاس د جوړیدونکو توکو کاروبار یې پر اقتصاد ښه اغېز کړی. په کندهار ولایت کې د لاسي صنایعو د تولید د دغې ټولنې مشر شهلا ازادي راډیو ته وویل
داسې څه دي سره سره پچ هغه بې سرګانې کوم دي مان په پیسې دي د هغه پیسې اخلي د خپلو اولادو مصرف یې کوي. نو الفا من خوشحاله دي خو څه څه معلومېږي چې نن سبا دوه سره کاروبار د نارینه وو نشته. نو چې وخت د نارینه وو کاروبار نه وي ښځه هم یو شی ورسره ونکړي نو څه شي به شي د هغه انسانانو ژوند به څه.
دوی همدارنګه لاړوندو دولتي ادارو څخه غوښتنه وکړه چې په بهرنیو هیوادونو کې د دوی لاسي تولید شوو صنایعو ته بازار پیدا کړي. او د اوبو او انرژي وزارت د تجدید وړ برېښنا برخې مسؤلان وایي د تجدید وړ انرژي په برخه کې د خصوصي سکتور د ملاتړ په هدف یوه غونډه رابللې ده. د دغه وزارت د تجدید وړ انرژي برخې سرپرست امان الله غالب ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې چې نن جوړیږي پانګوال به وهڅول شي چې پر دې انرژي پانګونه وکړي. دا مهم اقتصادي خبرونه.
دا زده رادیو خبرونه اوري. دا زده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوونه د ماښام تر بجو پرې په استرو شارونو کې د FM په 15 سپاو په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 سپاو اوریدلای سي. د خبرونه په دوام بیا هم راپورونه لرو. لسکونه افغان ماشومانو د خپل حقونو د خوندیتوب په خاطر په کابل کې مظاهره وکړه. وی ویل د بد وضعیت لامل ورڅخه تعلیم پاته او په مزدوري لګیا دي. دوی چې جری د سړک د غاړې کوچني ماشومان ول حکومت غوښتنه کوله چې حقونه تامین او د زده کړې زمينه ورته برابر کړي. افغان ماشومان داسې وخت د حقونو د تامین په خاطر سړکونو ته راوځي چې د جون د میاشتې 12 یعنی پرون د ماشومانو د کار عزت نړیوال ورسوه. یوسف خان زدران په دې اړه راپور برابر کړی.
دا ځل ماشومان د لویانو په څیر د خپلو حقونو د خوندیتوب په خاطر د کابل سړکونو ته راوتي وو، خو د دوی غوښتنې د لویانو په څیر لوی نه، بلکې زده کړه او د ښه ژوند شرایط وو. د دې مظاهره کوونکو چې یوه زیاته برخه یې کارګر ماشومان وویل، د نورو حقونو د پوره کولو تر څنګ یې تعلیم لوی ارمان دی چې د غریبۍ له امله ترې پاتې او ورته ځورېږي.
نوم مې جمشید دا، زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کړم، خو پلار مې بېکاره ګرځي. موږ غواړو سو تعلیم تربیات کړو، پلار مې کار روزګار ته ګرځي، اوس کار نه پیدا کیږي.
کارګر او ځینې بېوزله افغان ماشومان د جون د 12مې ماشومانو په وړاندې د درنو کارونو د مخنیوي د نړیوالو ورځې د نمانځلو په هدف سړکونو ته راوتلي وو. دا ورځ د 2002 میلادي کال رئیس د ملګرو ملتونو لخوا نمانځل کیږي او د دغې سازمان د کنوانسیون له مخې د ماشومانو اقتصادي استثمار او په دوی د کارونو کول منع دي، خو افغانستان او د نړۍ ګڼ نور هیوادونه نه دي توانېدلي چې دا ماده مراعت او په بشپړه توګه له کاره د ماشومانو لاسونه لنډ کړي. د ګران آغا په نوم افغان ماشوم ازادي راډیو ته وویل، په کور کې اقتصادي حالت ښه نه دی، پلار یې بیکاره دی، نو د پیسو ګټلو په خاطر یې کار ته مخه کړې ده.
نوم مې د ګران آغا د کابل اوسېدونکی، موږ غواړو چې تعلیم او تربیه وکړو. د کتابچې او قلم دا د سکول جامې موږ ته نشي اخیستلی، بیکاره او بیکاري د وسایل کاروبار نشته.
له دې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د کارګرو افغان ماشومانو شمیر 2% زیات شوی او اوس دا شمیره نږدې 2 میلیونه کسانو ته رسیدلې ده. د دې وزارت مرستیال واصل نور مومن ازادي راډیو ته وویل، د افغان ماشومانو د محافظت په خاطر یوه نوې ستراتیژي په پام کې نیولې چې پکې د کارګرو ماشومانو روزنې، روغتیا او د دوی کورنۍ ته چې اقتصاد یې ډېر خراب وي ډېره پاملرنه کیږي.
که چیرې دوی یتیم ماشومان یا بې سرپرسته وي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت روزنتونونه یا پروژګار لري د دوی لپاره د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړې ده، دوی شاملوي هلته. او دا نورو ته مثلا د قاچاق نه خلاص شوي، د ترافیک نه خلاص شوي، کورنۍ سره مدغم شوي دي.
د وزارت ورخوا د ماشومانو د حقونو لپاره په لسګونو موسسې هم په افغانستان کې د دې لپاره په کار بوختې دي چې که د دوی وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. خو د دې ټولو هڅو او څرګندونو سره په لویو ښارونو کې ځای ځای ماشومان لیدل کیږي چې ټوله ورځ په منډو، خواریو او نارو تیروي تر څو د کورنۍ لپاره د یوه وخت د ډوډۍ غم وخوري. ارواپوهان وایي دا چې د سړک د غاړې ډېر دا ماشومان تر پوښښ لاندې نه دي، دوی ځورېږي او له کمکي عمره د رنګارنګ رواني او نورو ناروغیو سره مخ وي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
او پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه ل درو تر پینزو بجو پوری.
ترشن آسمان لاندی یا زیر آسمان کبود پروگرام چی معمولا د شنبه پروس پریشی د نن روزی لپاره د پر درو بجو د دری خبری سرویس تر روی دورست پیلیجه و تر پینزو بجو پر دوام کوی د دی خبرونی پر لمری و ساعت کی پر افغانستان کی د کانون پر موضوع بندی باس لرو او دوام نیمهی پر افغانستان کی د الکترونیکی تسکرو پر موضوع تا زنگره سویده. نو که تاسو غواړی پر دی موضوع تا بندی خپل نظر سرگند کلی دا زدی ریدیو تا زنگ وحی چې وروسته به په خبرونه کې زموږ همکاران د خبرونې سره د تماس شمیرې هم درته اعلان کړي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د کورونی چار وزیر پرون ویلی چې د دې هیواد حکومت تیار دی چې د سیف د چلدرن مؤسسې بندول وروسته نورې خیریه مؤسسې هم بندي کړي. پاکستان پر سیف د چلدرن تور پورې کړی چې په دې هیواد کې جاسوسي کوي. خیریه مؤسسې بیا شکایت کوي چې په دې هیواد کې په ځانګړې توګه په بلوچستان ایالت کې کار سخت دی او ډېر ستونزمن دی. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل ګڼ شمیر غیر دولتي ادارې د پاکستان پر ضد کار کوي او موږ په پارلمان کې د دوی د افشا کولو قصد کړی دی. د ویلي چې هغه غیر دولتي ادارو ته به د کار د ادامې اجازه ورنکړي چې د پاکستان د ملي ګټو پر ضد کار کوي. د مدني ټولنو د نړیوالې اتحادیې په وینا پاکستان په 2014 کال کې 3000 ځایي خیریه ډلې له ثبته وایستلې. پارلمان ته وړاندې شوي د 2015 کال د بهرنۍ مرستو د قانون په نامه د قانون یوه مسوده به د چارواکو لپاره دا اسانه کړي چې د هغو ډلو یا موسسو مخه ونیسي چې له پاکستانه د کار کولو لپاره بهرنۍ مرستې ترلاسه کوي. چودري نثار علي خان ویلي چې هغه خیریه موسسې چې مثبت کار کوي باید اندېښمنې نسي. د زیاته کړه
آپ کو یہ بھی واضح کر دوں کہ اس میں کئی بہت اچھی اور نیک نام
باید وایم چې دا مهال په پاکستان کې ګنج مخی او نیک نام بهرنی خیریه موسسې هم شته چې د خپل ځانګړي ایجنډا له مخې د خلکو د ژوند سوکالۍ او پرمختګ لپاره کار کوي. زه په دې لړ کې نړیوالو خیریه موسسو او دولتونو ته پیغام ورکوم چې موږ په پاکستان کې هغو موسسو ته هرکلی وایو چې ښه کار کوي، خو دوی باید د پاکستان د قانون درناوی وکړي او له خپلې دایرې پښې ونه باسي
او ضابطې کو احترام کرنا ہوگا.
خود د حقوق فعالانو په اړه په ځانګړې توګه ویل چې د اعدام د سزا او د ختمولو او په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتونکي دي. د ویل چې موږ پوهیږو چې کومې موسسې په دې توماتي کمپاین کې لاس لري. دا پروپاګند باید ودرېږي. زموږ قضایي سیستم ته باید درناوی وسي. خیریه موسسې په دې وروستیو کې شکایت کوي چې د حکومت لخوا د دوی پر فعالیتونو مخ پر زیاتېدو بندیزونو د دوی هڅې اغېزمنې کړې دي. دا موسسې په پاکستان کې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوي او داسې ګڼ شمیر خلک اوس هم په بېوزلۍ او فقر کې ژوند کوي. د دغو موسسو په وینا په ځینو سیمو لکه بلوچستان کې چې د دې هېواد تر ټولو بېوزلي او پر شا تللي ایالت دی، کار کول په ځانګړې توګه ستونزمن دی. چودري نثار علي خان ویلي چې ځینې ډلې تر پردې شاته جاسوسي کوي. دا هغه تور دی چې پاکستان پر سیف د چلډرن پورې کړ تر څو د دې موسسې پر وړاندې خپل اقدامات توجیه کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د افغان بي سیم د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول سو اس ام اسونو کې یو هم دا دی چې هدایت الله له بغلان څخه خپل اس ام اس کې لیکلي چې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی او زه لشکېلو خوا غواړم، البته په افغانستان کې د جګړې لشکېلو خوا غوښتنه دا ده چې لږ تر لږه دې د روژې په احترام جګړه بس کړي. سید خالد له کندهار لیکي چې افغانان ټوله د سولې تږې دي، هیله ده دا موضوع جدي ونیول سي، کنه نو د روانې جګړې څخه به هیڅوک هم ګټه وانخلي. حمیدالله د هلمند له لشکرګاه ښار څخه په خپل سولې پیغام کې وایي زه د ولسمشر هغه خبره تاییدوم چې وایي جګړه پر موږ تحمیل سوې ده. نو اوس ما غوښتنه دا ده چې موږ باید له خپل فکر او منطق څخه کار واخلو او د هغې جګړې لپاره نور قرباني ورنه کړو چې ګټه یې پردو ته رسېږي. شفیق الله له کندوز څخه یو پیغام استولی دی. دی وایي مخکې به مو ویل چې برېښنا نه لرو، کار نه لرو، ښوونځی مو وران دی، خو اوس وایو چې یوازې او یوازې امنیت غواړو. یو بل ملګری چې نوم یې نه دی لیکلی په خپل لیږل اس ام اس کې لیکي چې بېوزلي د جګړې ستر لامل دی. که حکومت غواړي چې واقعا امنیت ټینګ سي نو باید د هغو ځوانانو لپاره کاري زمینه مساعده کړي چې د پیسو په مقابل کې د مخالفینو لیکو ته اوړي. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو کوم تر دې دمه د ازادي رادیو څخه خبره سوي خبرونه او راپورونه نه اوریدلې، او که د انټرنیټ اسانتیا ولري نو کولای سي په ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org کې د نن ورځې او دغه راز د تیر ورځو راپورونه، مرکې او نور خبري مطالب او دغه راز مجادله پروګرامونه ولولې او همې واوري. دغه راز د ازادي رادیو خبرونې د افغانستان په سترو ښارونو لکه کابل، کندهار، جلال آباد، هرات، مزار شریف، اسدآباد، پارون، مهترلام، ګردیز، خوست، قلات، لشکرګاه او ځینې نورو سترو ښارونو کې د افم په 3.15 څپه اوریدلې سي، او په ټول افغانستان کې بیا په منځنیو 2.89 څپو د ازادي رادیو خبرونې په صافه واضح توګه اوریدل کېږي. او د ازادي رادیو د فیسبوک پانی ادرس هم دی facebook.com/azadiradio. او هغه دوستان چې ټویټر کاروي نو د ټویټر پانی د ازادي رادیو دا د چی twitter.com/azadiradio. لدې سره د رواني خبرونه خبري مطالب او راپورونه پاتره سيږي. د خبرونه په پاته برخه کې د تاندې څنګه 19 پروګرام اوري چې په کابل کې د ازادي رادیو همکار نورګل شفق برابر کړی.
دځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. اغلی شکیلا اماج وای چې څوک خدای خوشبخته پیدا کړی دی، خو څوک بیا باید په خپل حلو ځل او خپل بدبختی په خوشبختی بدل کړی. دوستانو، شکیلا اماج یو تکړه افغان پیغله ده چې په نننۍ تاندې څنګه کې در پیژنو. د خبرونې بل موضوع مو قطر هیواد د افغانو کاریګرو د لیګلو مسأله ده چې له نږدې تیرو درو کلونو راهیسې اوازه ده، خو عمل یې سږ کال څومره ممکن دی؟ ملتیا مې وکړې. زه نورګل شفق یم. ګرو د افغان پیغلی شکیلا اماج ماشومتوب هم د مهاجرت په کلونو کې د پاکستان په کوټه کې تیر شوی دی. اغلی اماج وایي چې که یو خوا د مهاجر نوم را باندې پروت و او چا مې پلار ته په اسانه کار نه ورکاوه، نو بل خوا په دولتي ښوونځیو کې د درس ویلو حق هم را نه اخیستل شوی و، ځکه مجبور و چې د خصوصي ښوونځیو لوړ فیسونه په ځان ومنو. شکیلا وایي د پلار په معاش یا تنخوا چې کله ګزاره و نه شوه، نو مور مې خیاطي پیل کړه، او کله چې موږ لږ رالوی شو نو پخپل ملاسب کې وهل شروع کړل، او دې ته کې نه ناستو چې یو دې غټي سل دې چټي. شکیلا وای
تر اتم صنف پورې د مکتب همدا مور او پلار دې په مرستو باندې مګو. کله چې اتم صنف پورا شولو او د انګلیسي درس ما ورسره شروع کړلو، خو کې کمپیوټر درسونه موږ ورسره شروع کړل مکتب ترڅنګ، نو بیا موږ په دې باندې وتوانېدو چې د خپل درس ترڅنګ هغلته موږ یو ساعت یا دوه ساعته بیرته درس ورکړو او د هغې نه ګټه وکړو. نو ماته ډېر ښه یادېږي، زه 14 کلنه وم، نه هم صنف د مکتب کې وم، ځکه چې پاکستان کې ډېر واړه عمر باندې درس شروع کېږي، او ما هغلته د موږ په څنګ کې یو د انګلیسي کورس و، هغلته ما درس پیل کړلو. د ورځې به موږ یو نیم ساعت درس ورکولو، او زما اولنی معاش 3000 کلدارې و، ډېر زیات ورته خوشحاله وم. موږ دما وکولی شو چې خپل کور اقتصادي مشکلات تر لږ حده پورې حل کړو، خپل آینده مخ ته درسونه ووایو. کله چې ما هغه اول معاش راوړلو کور ته او مور ته مې لاس کې ورکړلو، پلار مې په سر باندې لاس تېر کړه، ته ویل چې زویه دا ستا آینده ده، دا یو قدم دی او تاسو به ډېر وړاندې
ځئ. ارمانونو چلے دلے عمر زلی بسم اللہ.
شکیلا ماجوای دوستانو چې کله په 2004 میلادي کال کې بیرته هیواد ته راستانه شو، نو د خلکو دا خبرې شوې او موږ شو چې پنجونو چا تعلیم کړی د پردي کور دی سبب ځي.
تر مکتب تک پورې موږ ته 15-20 منټه پیدا لار وه چې موږ بتلو. کلم په کور کې دا یاد نه کړل چې موږ مکتب ډېر لرې دی، ځکه موږ پوهېدلو چې ما مور پلار دونه ګټي چې هغه موږ په تعلیم باندې بیرته ورکوي. ډېرو کسانو وویل چې تاسو خپلې لورانې مکتب نه وباسئ، څه کوئ چې په لورانو باندې درس وایئ؟ څه په درد خوري؟ سبب به ودیږي، خپل بخت باندې بځي او تاته بیرته هیڅ ګټه نه رسیږي. مګر دغه کورنۍ کم د موږ چاپېریال چې و دا دومره مثبت و چې کله موږ داسې خبرو ته پرې نه ښودو، بلکې دې تر څنګ موږ ته دا جرات راکړو چې موږ باید یو قدم مخته لاړ شو جامعه کې، په دې ټولنه کې هم کم از کم د خپلې کورنۍ سره بیرته مرسته وکړای شو.
دیر مشکلاتو سره مخ وو. موږ په اردو او انګریزي ژبه لیک لوست کړی وو او دلته ناڅاپه په پښتو او دری باندې راته د درسونو ویل ګران تمام شول، خو ځان مزر سنبال کړ. دوستانو، دا خبره هم اغلې شکیله اماج کوي او زیاتوي چې په کانکور ازموینه کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوم، خو زما ارمان طیب و چې ورته ونه رسېدم. بیا مې له خپلې مشرې خور شکیبا څانګې اماج سره یوه هندي پوهنتون ته لار پیدا کړه. خو بیا څه وشول؟
ما کابل ادبیات پریښودل او د هغې نه وروسته مې امتحان ورکړلو اندرا ګاندي یو شخصي پوهنتون دی هندي ته، او هغلته 1500 کسانو کې په دوهم نمبر باندې جیګي نمرې مې واخیستلې او ادارې تجارت رشتې ته کامیابه شولم. په دې وخت کې زما خدای بخښلې خور څنګه ماج هغې او ما دواړو یو ځای د امتحان ورکړلو. خو دا جالبه خبر وه چې زه په دوهم نمبر باندې او هغه په دریم نمبر باندې کامیابه شولم. او د جون په اول تاریخ باندې 2001 کال کې د موږ درسونه پیل کړل. مګر د ژوند بل څه خوښه وه. په یو دشم د می باندې زما خور ترور شولی موږ په کور کې، او د دې نه وروسته چې په سبا نه بل سبا باندې د موږ درسونه پیل کړل زما زړه مات شول او زه اندرا ګاندي ته لاړم. نه
څه وایي چې ژوند خادیو او غمونو ګډه ټولګه ده. نه غمونه دومره زورور دي چې هر وخت به دې میلمانه وي، او نه خادی دومره با حوصله دي چې تل به دې تاوي. شکیلا اماج خپل حوصله او زغم له لاسه ور نه کړ. په یو شخصي پوهنتون کې اداره او تجارت ولوس دوستانو، اوس ماستری کوي او یو داسې ښه وظیفه لري چې خپل اقتصادي مشکلات یې حل کړي او کور ورباندې بسیا دی. ما ویل له ژوند د څه زده کړل؟ دی ویل چې ژوند یو څو دقیقې فلم نه بلکې حقیقت دی.
دوه رقم کسان دي، یو هغه دي چې هغه خوشبخت انم د سپیدا شوی دي بدون د کوم ستونزو نه هر څه د پلار نیکه نه ورپاتې شوی، او بل هغه څوک چې هغه دون ستونزې تیرې کړي وي، خولې به حوالې وي په لمر کې، په ژمي کې، په طوفان کې، په سختۍ کې، په دې ټولو مسایلو کې او دومره مشکلاتو کې بیرته ځان راوباسلی وي. هغې ته دغه شي قدر ډېر معلوم وي. کله کله وایي کنه وایي چې ژوند قدر به هلته نه و که مرګ نه وای. نو عینې مثال دلته ورکوو که ستونزې نه وي انسان هېڅکله د هغې آرامش خوند نشي اخیستلی. نن سبا چې کله شاوخوا ګورو او د اوسني نسل ته ګورو، داسې ښکاري لکه دی چې څه په فلمو کې وینه هماغه ژوند غواړي. مګر ژوند خو حقیقت بیل شی دی. څومره سختۍ چې موږ د هغه ماشومتوب نه تر اوسه پوهې او هر داسې موږ باندې افغان تیرې کړي دي، هغه په درې ساعته فلم کې څنګه خلاصه کیږي او بیا هغه څنګه بېرته خلک بېرته ژوند غواړي، زه بېرته حیرانه یم. موږ په ژوند کې څومره ستونزې ولیدلې، دې ستونزو نه بېرته ډېر څه زده کړه.
ملګرو، د شکیلا اماج خپلو هڅو او د کورنۍ ملاتړ هغه نن د نورو لپاره یو مثال ګرځولې ده. هغه په دې عقیده ده چې د نورو لپاره ژوند کول پکار دي. له کورنۍ غواړي چې د خپلو اولادونو ترمنځ د توپیر نه کوي، او ځوانانو ته وایي چې په ټولنه کې مثبت بدلون همدا تاسې راوستلی شئ.
د شروع نه د ماشومتوب نه زموږ کورنۍ کومه روحیه چې موږ ته راکړل شوې وه، هغه همدغه وه چې اوس هم لرو چې ځان لپاره هر څوک ژوند کوي. ژوند خو هغه دی چې مطلب ورو بخل شي او د بل چا لپاره وشي. دا خبره که نن سبا څوک وکړي نو نور ټول پورې خاندي. دا خو هسې ځان ښودل دي، ځان لویول دي. مګر ځان ښودل، ځان لویول خو د ښه کار سره حسیم کیږي. که څوک ښه کار کوي خو طبعا ښه شولو، لوی شولو. خو هدف هم دا دی چې کومې ستونزې چې موږ لیدلې دي باید دا یو درس غوندې واوسېږي. بعضې مدني فعالیتونو کې هم زما ډېر زیات کوشش وي چې زه لاړه شم، مګر نن سبا مدني فعالیتونه هم رنګ اخیستی دی. خو بې طرفه مدني فعالیت په داسې شکل باید باندې وي چې کورنیو ته دغه منفي ذهنیت ځینې واخیستل شي چې ستا اولاد که درس ووایي نو هېڅ ګټه یې داته نه رسېږي. دوی باید په خپل اولاد نارینه او ښځینه اولاد کې باید فرق ونه کړي. څه شیان چې خپل نارینه اولاد ته غواړي هغه خپل ښځینه اولاد ته هم وغواړي. نو زه په دې فکر باندې یم چې موږ تاسو تغییر ته ضرورت لرو، یو مثبت تغییر ته ضرورت لرو، او دا تغییر موږ تاسو راوړی شو. که هر څوک د ځانه کوشش وکوي هغه راوړی شي، او په یوه ګل باندې خو هېڅکله نه پسرلی کېږي.
مننه چې تاندې څانګې اورې. همزولو، اغلی شکیلا ما جوویل چې مثبت بدلون راوړل پکار دی. په افغانستان کې یو غټه ستونزه دوستانو چې ځوانان ترې ځورېږي بیکاري ده چې تر اوسه کوم خاص بدلون نه دی پکې تر سترګو شوی. نږدې درې کاله مخکې د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکو ویلي وو چې دوی به 15,000 کارګر ځوانان قطر هیواد ته ولیږي چې دا به تر یوه بریده د مسلکي ځوانانو د بیکارۍ کچه راټیټه کړي. ښاغلی افتخاري دا هم ویلي وو دوستانو چې قطر هیواد ته د کارګر ځوانانو د لیږلو په اړه حتی هوکړالیک هم لاسلیک شوی دی. تاسی واوری
ای برنامه ما اصلا مربوط میشد به پارسال متاسفانه اکثر
دغه پروگرام اصلا تیر کال از مش په پلان کیو خود دین وسون زله کبل پاتسو خو روسی پر کتر رسیدلیو هوکړلیک لاسلیک سوی دغه کسانو د لیشت لړیلا پیل سوی نه ده خو په نشته وخت کې به پیل سی. دغه 15,000 کسان همغه دي چې تیر کال مو یې نمونه لیکلی خو چې څنګه زموږ حیات له قطر هیواد نه راستون سو مش به بیا درسنې لاره هغه کسان خبر کړو چې کار روزګار نه لري دوی په بیل بیل برخو کې کسان لنه غوښتي
لیوالای مختلف یا در سطوح مختلف کارګر خواستند.
خو اوس د همدغه وزارت چارواکي وایي چې نه هغه وخت هم موضوع پوره نه وروخانه تر دغه تازه څرګندونو وړاندې به د څو کارګرو خبرې واورو هم زولو چې له بیکارۍ او دولته ګیله مندي.
که مس ماس فرهاد چوکنار کز بازار خو ماسد کار نه سه کوری چی کنه فهمی بود از بریم دزی کنیم والا متر نفرم بکشیم.
نو می فرهاد دل د ساکیندون کیشتا د ډیرو مسلکونو کسان شته خو کار نشته بیکاری ډیره د څو کړو مجبور وی لدی ورست غلا وکړو خلق وژنو هر کار چې پلاس راضی وې کړو خود خپل کورانه عزت او پردی ته ګورو پدې هله داس نه کو چې دولت به موجود شي خو لورز بلې ته پس خرابېږي وای چې دولت ل غریب جوړیږي کنن نه جوړیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر هم بیغامه نه استه پاکستان کیم ولا کوي
دا ای وزیر صاحب کولم رشتمو یې نمو خو چاکلیټ فهمې شي پرسه زمرا ولا ای رقصي کا پوابو شي کا پناک است
نه می سایرا سان خطر ته سودا نفر بیا دا شهر دا خو از دې مو اعلانې نه سجدا مخترا ورسیږي د امازوی بوزه دي حالا زوی بوزه دی کاکازوی بوزه پلانکای بوزه یو تعداد نفرم که زن ساو که دی پیسو بزور صاحب قطر خود جور ده صاحب منه قطر تا سی ضرورت سا افغانستان که دی دار روزگار شروع که صاحب منه دی کابل دقه سرا و پرطول قطر بندی نور که و پا دوبای بندی نور که و صاحب منه دام خپل خوره ده پردی وطنم زل خوره لی نلو دی بعد نمگل خدای پاک ندا خواست که و سی خپل وطن کم صاحب منه هر شای که جوری که خپل وطن کم دی جور سی پردی ملک دم دی خدای پاک نور نه احتیاجی صاحب منه
تا پت کرم خارو سینا سمزدر چه سرگردانا غیا پوتو جگ دلکا دلالونو مدخشانا.
سکال بیا دغه وزارت د کارموندنې او قوای بشری عمومي مشر خیر محمد نیرو وای چې قطر هیواته د افغانو کارګرو د لیکت کار په هغه کال هم نو نهایي شوی خو دی وای چې سکال احتمال شته چې دغه پروسه عملی شي.
اصلا پاسپورت هم متاسفانه فاینل نشده بود
اصلا وړم کال هم قطر ته د افغان کارګرو د لیږلو کار نهایي شوی نه و د ځینو سیاسي او تخنیکي مشکلاتو له مخې موږ ته ویزې را نه کړل شوې خو سکال هڅې روانې دي. په دې نږدې وختونو کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر له رئیس جمهور سره قطر ته یو سفر لري او احتمال شته چې سکال دا پروسه پیل او عملي شي. نور موږ کومه ستونزه نه لرو کارګر د شرکتونو لخوا لیږل کیږي نمونه مو یې ثبت کړي دي او څومره کسان چې د دوی په کارو له ثبت شویو کسانو به هغه قطر ته لیږل کیږي.
ځوانان د یوې ټولنې د ملا تیر او د راتلونکي جوړونکي بلل کیږي نو دولت ته ښایي چې په حال یعنی په اوسنی وخت کې هغوی ته د دې زمینه برابره کړي چې دوی په رښتینې معنا ځانونه د خپلې ټولنې د ملا تیر او د راتلونکي جوړونکي ثابت کړي. تاندې څنګه رانغاړو دوستانو دا خبرونه په دې پته پر فیسبوک پیدا کړي facebook.com/tandisangi او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه را سره شریک کړي shafaqn@rferl.org. د خدای پامان.
جانوے ہو یلا آ ندی را غلے وا